د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
سلیم شه دا د وائس آف امریکا ڈیوا سحر په خیر د خبرونو برخه ده. ز رحمان بنرایم دا په پاکستان کې د سحر اتنیمی بجی دی د جون نه هم نیټه دا په افغانستان کې اته او په امریکا واشنگتن ڈی سی کې د شپې ولستی بجی او د جون اته نیټه دا وړاندې کوم درته د وسوخ د خبرونو سرټکی. شمالی وزیرستان کې پر لپسی په دوه مورز هم د پوز گارډ الزول شوی دی او درې عسکر پکې وجل شوی دی. طالبانو د شمالی وزیرستان د پوځي افسرانو د وجنې پلمه درلوده. بلې خوا ته امریکې خپل د ناټو اتحادی ترکیه پایلټانو ته ویلي دي چې هغه ته به د F-35 یا F-15 د جنگي جازونو د تربیه د پروګرام نور کول کیږي. او هلتا تیر روز د ورلد کپ په نړیواله سیالیو کې افغانستان خپل دریمه لوبه هم بللې او نن د لوبې یو مهمه مقابله د هندستان او آسٹریلیا ترمنځ کیدونکې ده. دا د خبرونو سرټکی. اوس زه وړاندې کوم د خبرونو تفصیل. د افغانستان سره په پوله پرتا د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي نورستان کې پر لپسې په دویم ورځ هم د پوځیانو ګاډې په 14 موادو الوزول شوې چې پکې دوه عسکر وجل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. تیر ورځ د سیمې څخه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې د پوست په ګاډي تازه 14 د شمالي نورستان په بیا دیګان سیمه کې هغه مهال شوي چې پوځیان په یو ګاډي کې په سړک تیرېدل. سرچینو پخلی کړی چې پیخه کې دوه پوځیان په ټک وجل شوي وو او دریم په هسپتال کې یا روغتون کې ساور کړی ده. د پیخې نه سمدستي وروسته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونو د پیخې ځای ته ځان ورسوه او هلته کرفیو ولګوله. پاکستانی طالبانو تیر ورځ شمالي نورستان کې په یو بمی چودنه کې د وجل شوو پاکستانی پوځي افسرانو د وجنې پړه په غاړه اخیستې او په خپل یو بیان کې دغه پیښې ته د اختر د تحفې نوم ورکړی دی. د پاکستان پوز ویلی د شمالي وزیرستان د میرامشاه په ډوګا مچ مداخل کې تیر ورځ د ماین په چودنه کې د پوز درې لوړ رتبه افسران او یو عسکر وجل شوي او درې نور سوخ ژوبل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعاتو معاون فردوس عاشق افغان د دغه پیښې پړه د جمعې په ورځ د پښتون ژغورني غورځنګ په مشرانو علي وزیر او محسن داوړ ور اړولې وه او ویلي وو چې که هغوی د ترهګرو په ضد د عملیاتو مخه نه وې نیولې نو دا پیښه به نه رامخته کېدله. خو د خالی په ورځ د پاکستاني طالبانو تحریک ویاند محمد خراساني لخوا مطبوعاتو ته په لیږل شوي بیان کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي افسرانو په بمی چودنه کې د وجل کېدو پړه په غاړه اخیستل شوې. بلې خواته له پاکستان وزیر اعظم عمران خان شمالي وزیرستان کې د ماین په چودنه کې د پوځي افسرانو په وژنه خپل غبرګون کې ویلي سو دخمنه عناصر د قبایلي سیمو تورزن تیر ولس تیر باسي. د خالی پروز د فیسبوک په خپل رسمي پاڼه هغلي عمران خان لیکلی وو چې ریاست به هغه عناصرو ته په امن کې د خندانو راولاړولو اجازه ورنکړي سوک چې قبایلي ولس تیر باسي. عمران خان څو مخې میاشتې د مخه په جنوبي وزیرستان کې په یو بیان کې ویلي وو چې په دې سیمه کې چې کمی بدې پیښې کیږي دا خبرې به هغه لس کاله پخوا کولې او باید د دې سیمې د ظلمو خبرو ته غوږ نیول شي. په لندن او ویلز کې روان د کرکټ نړیوال جام په یو لوبه کې نن کوربه انګلند بنگلاديش ته په یو سل سلورو منډو ماته ورکړې ده. بنگلاديش ټاس ګټلې وو او انګلینډ ته د لومړی بیټنګ بلنه ورکړې وه. د انګلینډ لوبډله چې په روان نړیوال جام کې تر ټولو غوره لوبډله ګڼل کیږي یو وار بیا خلوب وکړه او انګلینډ دغه شان سریلنکا ته ماتې ورکړه. په بل لوبه کې د نیوزیلینډ خپله درېمه لوبه هم وګټله او افغانستان ته په اوو لوبغاړو ماتې ورکړه. د دغه لوبې ټاس نیوزیلینډ ګټلې وو او افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. افغانستان په یو سلویخ اشاریه یو ورونو کې 102 بیا منډې کړې وې. نن د هندستان او آسٹریلیا ترمنځ مهمه لوبه کېدونکې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
اوس ځنی تفصیلی رپورټونه هم درته وړاندې کوو چې تېر ورځ کومه پیښه شوې وه شمالي وزیرستان کې چې په کوم کې پاکستانی درې پوځي عسکر وژل شوي وو. د هغې ذمواري د پاکستان د طالبانو تحریک په غاړه اغستې ده. د دې خبر نور تفصیل سره عدنان بټنې په دې رپورټ کې راغی.
چارواکي وایي دغه پیښه د تېرې ورځې خړکمر پیښې څخه نږدې 10 کیلومتره لرې ختیځ او د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه 25 کیلومتره لرې لویدیځ بویا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د امنیتي ځواکونو گشتي پارټۍ ګاډي حرکت کولو او د سړک په غاړه شخ کړې سي بارودي موادو له زوردارې چاودنې سره ورټنګ والی دي. د دوی په خبره چاودنې له امله ګاډی په بشپړ ډول سره زیانمن شوی او په نتیجه کې 2 عسکر مړه او 3 ټپیان شوي. زیاته کړې تر چاودنې وروسته ژوبل شوي او ټپي شوي عسکر په سیمه کې نږدې پوځي روغتون ته انتقال کړي او د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستې او د لټون عملیاتې پیل کړي دي. د یادونې ده چې تېره ورځ هم بویا څخه نږدې 10 کیلومتره لرې لویدیځ خړکمر مچاخیل سیمه کې هم د سړک په غاړه بم چاودنې په نتیجه کې 4 عسکر وژل شوي او 3 ټپي شوي وو. پوځ ویاندې ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو په وژل شوي عسکرو کې د پوځ 3 افسران لیفټیننټ کرنل، میجر او کیپټن په شمول یو حوالدار هم شامل دي. ویلي وو په عسکرو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي ځواکونو پکې د لټون عملیات کړي او په وروستیو ځنې حملو کې مرسته کوونکي یې نیولې دي. د دوی په خبره په تېر شوي یوه میاشت کې شوي حملو کې نږدې 10 امنیتي سرتیري تر دې مهاله وژل شوي دي. په دې تېر ورځ پیښه کې وژل شوي عسکر په خپلو پلارنیو سیمو کې له پوځي اعزاز سره خاورو ته سپارل شوي چې پکشي د ګلګت، کراچۍ او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا لکې مروت تاجزۍ سیمې کیپټن عریف الله هم شامل وو. د دوی په جنازو کې د خپلو خپلوانو ترڅنګ د سیمې پوځي افسران او حکومتي چارواکو هم ګډون کړی. پاکستانی طالبانو د تېره ورځ وژل شوي د پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په خپله غاړه اخیستې او د طالبانو ترجمان محمد خراسانی په خپل بیان کې دغې پیښې ته د اختر توفه ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځي افسرانو وژنې ته په غبرګون کې ویلي څو دښمن عناصر د قبایلي سیمو تورزن اولس تیر باسي خو ریاست په هغو عناصرو ته په امن کې د خنډانونو راولاړولو اجازه ورنکړي څوک چې قبایلي اولس تیر باسي. وزیر اعظم دانه د سپینه کړې چې دښمن عناصر چاته ویلي خو د نوډانه د هیواد مرکزی حکومت ویاندې ډاکټر فردوس اشک افغان د شمالي وزیرستان د پیښې پړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشرانو او قومي پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ اړولې ده. خو د پښتنو د ځوانانو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ریاست وار پار خطا دي او د ترهګري ختمولو په ځای ټول کار د ترهګري په ضد فعال پی ټی ایم مشرانو، کارکنانو زورولو، نیولو او تنګولو ته یې استلای دي. د یادونې ده چې تېرې مې په شپږویشتمه نیټه په خړکمر سیمه کې د ډزو پیښه رامنځته شوې وه چې پکښې 4 کسان وژل شوي. پوځ په دې پیښه پی ټی ایم مشران تورزنوي او وایي د دوی په چک پوسټه یې نیغ په نیغه ډزې کړې او په نتیجه کې 5 امنیتي سرتیري ټپي شوي هم دي. خو پی ټی ایم دغه دریځ ردوي او وایي پوځ په دوی نیغ په نیغه ډزې کړې او د پوځ ډزو په نتیجه کې د دوی 4 کسان وژل شوي او تر 150 زیات ټپیان شوي هم دي. پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د پیښې غندنه کړې او ملکي او په نړیواله کچه د بشري حقوقو تنظیمونو د دې پیښې په آزاد د کچا د بهترف پلټنو غوښته هم کړی ده. دا د هم یادوي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان او هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف په اړوند تورونه لګول کیږي چې وسلوالو سره نرمه رویه لري چې لوجې بیا په دې هیواد کې بد امنی سیوا شوي. وزیر اعظم عمران خان په تیر شوي وختونو کې وسلوالو ته پېښور کې دفتر جوړولو وړاندیز هم کړی وو او په پارلمان کې مخالفه ډلې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د دوی په حکومت کې شامل 3 وزیرانو باندې د وسلوالو سره د اړیکو لرلو او همکاري کولو تور پورې کړی وو. چې پاکستانی پوځ هم دا ولري چې په قبایلي سیمو کې د یو شمیر عسکرو په تاوان د وسلوالو نوغې ایستلې دي. پوځ وایي د عملیاتو کې زیات بری ترلاسه کړی او د وسلوالو نیټورک یې په بشپړ ډول سره شنډ کړی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. Thank you. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
پاکستان کے دا بلوچستان عدالت ستر قاضی جسٹس فائز عیسیٰ پزد باندھے یو ریفرنس لکل شب دے پدغ ریفرنس کے ویل شب دی چاہغا پا باہر حیوات کی جزاد نو جوکڑی دی او داغے پلٹنے دے وشی جسٹس فائز عیسیٰ او داغا ملگری داغا تورون ردوی او پا پاکستان کے وکیلان وی چی دا سیاسی انتقام لپارا جوڑ شب ریفرنس دے او کچری دا واپس وانخستل شو نو دا دی روان میاشت پسوار لسم تاریخ با دو احتجاجی مظاہرے پٹول پاکستان کے وکی پیر ولایت شاہ د اسلام آباد نے پدی موضوع آخری رپورٹ.
دا پاکستان صدر دا سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دا سندھ ہائی کورٹ بل یو قاضی پر زد ریفرنس یا مقدمے چلولو منظوری ور کڑے دا. دا سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بانے توڑ دے چی دپا بہرانی حیوات کی دا خپل بچو او خز پنم جیدادونا اغست دی. دا گل پر روز اسلام آباد کی دا پاکستان پا کچھ دا وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل غنڈا کی ہم دا دغی معاملے جاج اغستل شوی دے او دا غنڈ روستو میڈیا سر خبرو کی دا کونسل مرستیال مشر سید امجد شاہ دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بسد مقدمہ بھی بنیاد بللے دا او دا دا قاضی اور ادنے پروس پا گرد پاکستان کی دا ہڑتال او احتجاج اعلان ہم کڑے دے.
تمام وکلا تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریفرنس میلافائیڈ پر مبنی ہے, میلافائیڈی پر مبنی ہے. ایسے ججز کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پینلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کیا ہے.
دے وائی چپ ننانے غنڈ کے شریک دو وکیلانو دو تنظیمون و ٹول غڑو در حکومتی ریفرنس رد کرے دے او دوی گنی چی حکومت دا دا بنیتے پا بنیاد منظور کری چی غرز دا قاضیان پا نخ کول دی. سید امجد شاہ اویل چی غنڈ دا ریفرنس منظورے پا سر دا قانون مرکزی وزیر او مرکز نمائندہ وکیل اٹارنی جرنل دا استفا غختنہ کرے دا او دے سرے پا حکومت باندے دا مقدمے واپس اغستو غگ ہم کرے دے. دا قضیا پا یودا سے وقت مخ تراغلے کلے چی پروستو کے قاضی فائز عیسیٰ دیو مذہبی تندرہ وڈلے تحریک لبیک اسلام آباد کے احتجاجی پا لت سر تڑلے کیس فیصلہ جاری کرے وا او دے فیصلہ کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا ملک فوزی استخباراتی ادارو پا کردار سخت نیوا کی کڑے وے او دے سرے دا حیوات دا سیکیورٹی ادارو مشرانو تا دا ہدایات ہم جاری کرو چی دوی دی فوزی افسران غیر آئینی گامونو نا منع کری او دا دے ہم باوری جوٹلی چی پراتلون کی دے فوزی جرنیلان او افسران دستور کی ٹاکلے شوی حدونو کی اسی. سپریم جوڈیشل کونسل پاکستان کی دا اعلی عدلیہ دا قاضیانو دا احتساب لپاری اوازنے ادارہ دا چی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس پا مشرے کی کینی. مخالف گوندونا ہم پا حکومت باندے دا ریفرنس منظوراولو پا سر سخت تکونا کوی او تور لگوی چی گنی حکومت دا خپل خوخی عدلیہ غواڑی خو مرکز کے واکمن تحریک انصاف گوند دا ریفرنس لیگلو معاملہ قانونی بولی او پدی کی دخپل سکس پا ایجنڈی یا دیو قاضی پا نخکولو الزام ردوی کسا ہم دا پاکستان فوز لا تردی دا ما پدی معاملہ سخ برگون ندے جاری کرے خود دفاع وزارت او آئی ایس آئی دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا فیض آباد پر لت سر تڑل فیصلے پا زد سپریم کورٹ تا بیا کتن خواستو نکڑی دی او پاکستان بار کونسل بیا دا دریز هم رولی چی پا گرد حیوات کی دا اعلی عدلی بیلا بیلو قاضیانو پا زد تردرینیم سو خواستونا ورکلی شوی دی خو اخیر ولی پا دغو کی یوازی دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خواست او ریدنی تردن بیتو برکولی کی گی. سپریم جوڈیشل کونسل دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پا زد کزی او ریدنی لپار راتلون کی انہیں زیارت رستا کلی دا او پا دغر وزی طول الوان دا ڈلو تا دا حضری دو نوٹس جاری کلی دی. پروستو کی سپریم جوڈیشل کونسل دا اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی استخباراتی ادارو پا زد تقریرونا کولو پا طور دا خپل سوکے نا لرے کڑیو اوالا عدالت دا شوکت صدیقی دغه بیانونا دا یو قاضی دا منصب سر تلل ضابطو سرغناونا گرزاولی وا پینڈے وکیلان و غنڈ تخپل وینا کی جسٹس شوکت پا آئی ایس آئی باندے عدالتی چارو کی دا لاسوخنی تورونا لگاولیو او دا الزام هم لگولو چی آئی ایس آئی دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پا زد دا خپل خوخی فیصلے جاری کولو لپارا پا عدالتونو او قاضیانو فشار چوی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوس ستاسو توجه راګرځو یو بل رپورٹ تا چې امریکا وای دوی با د ترکی پایلټانو ته د F-35 جنگی الوتکو تربیه نور کوي کچری د روس سره معاهده چې دا په هغه کې دی د خپل معاهده صفا نکړه. نور تفصیل ورکوي کلسوم کاکړه.
امریکا ترکیې ته خبرداری ورکړې چې د جولای د میاشت تر اخره پورې د روس څخه د هوایي دفاعي سیستم یا نظام اخیستو څخه لاس واخلي. کنه که داسې ونه کړل نو امریکا او ناتو اتحادیې څخه د F-35 جنگي جازونو پروګرام څخه به لرې کړي. د امریکا د دفاع چارو عبوري سیکرټر پیټریک شانان د ترکیې خپل هم منصب ته یو لیک لرلی چې د ترکی پایلټانو تربیه به د جولای په 1.5 وځندول سي او که ترکی د روس څخه د دفاع نظام اخستو څخه لاس وانه خستو نو د ترکی امریکا څخه اخستل سوي سلور F-35 جازونو اخري قبضه به ورنکړي. شاغلي په لیک لیکلي چې د F-35 پروګرام لپاره د ترکی د پایلټانو تربیه تبه اړتیا نوي کچري د F-35 جنگي جازونو پروګرام وځندول سي. شاغلي شانهان په خط کې لیکلي چې F-35 موجوده تربیت اخستونکي پایلټان چې دا مهال د لوک ایر فورس بیس او په اګلینز ایر فورس بیس کې تربیت ترلاسه کوي بل کورس مکمل کوي سي او بیا د دې کال د جولای 1.5 نیټه به د امریکا څخه بیرته ترکیې ته ځي. او زیاته کړی چې اوس هم د متبادل وخت شته چې ترکیې د 1400 روس څخه د اخیستو فیصله بدله کړي. ښاغلی دا هم خبرداری ورکړې چې د روسیې 1400 وایي دفاعي نظام اخیستل د انکارا د امریکا او ناټو سره اړیکې په خطر کې اچولې دي. امریکا ترکیې ته وار په وار خبرداری ورکړې چې د روس څخه دفاع نظام اخستل د F-35 جنگي جازونو لپاره خطر دی. کم چې ترکیه پلان لري د امریکا څخه واخلي. امریکا وایي ترکیه دواړه یعنی د روس څخه S-300 او د امریکا څخه F-35 جنگي جازونه نسی اخستلی. که څه هم د امریکا لخوا د خبرداریو باوجود ترکیه د روس څخه د دفاع نظام اخستو ته دوام ورکړی دی. ترکی سل جنگی جازونو اخستلو کی دلچسپی لري چې قیمت یې نږدې نه عرب ډالر جوړیږي. سیړونکو وایي ک ترکی د F-35 پروګرام څخه لری کړی نو دا د دواړو هیتیادی هوادونو پاړی کو کې به په دې ورستیو کې تر ټولو لوی لانجوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ په اقتدار کې دراتک نه مخکې او د اقتدار کې دراتک نه وروسته د یو مسلسل تنازع سره مخ ته وقته ده چې روس غنی د امریکا په ستارت انتخاباتو کې د هغه مرسته کړې و د کوم چې صدر ټرمپ او د هغه ملګري انکار کوي. خو په دې لړکې وخت په وخت امریکایي ادارې او مطبوعات خبرونه ورکوي. رابرټ مولر په دې لړکې د دوو کالو راسي چې کوم تحقیقات کول هغه تحقیقات چاپ کړي دي او تیار کړي دي. خو اوس په د امریکا کانګرس د هغه نه سوال جواب کوي. په دې لړکې سوال جواب کله کیږي او څه اختنې پختنې کیدی شي سمین حسن په رپورټ وړاندې کوي.
دغه د کانګرس اورونه بعد راتلونکي ګل پورس په واشنگټن کې کیږي. خود خصوصي نمائنده رابرټ مولر چې دغه رپورت مکملولو پسې خپل سوکۍ پرې خو دی و د کانګرس کمیټې ته جواب د پاره وړاندې ناراضي. دغه اورونه به لیسنز فرام د مولر رپورت پرزیدنشل ابستراکشن اند ادر کرایمز د نوم د لاندې کیږي. یعنی مطلب یې دی د مولر د رپورت نه زده کړې صدارتي اختیار په ذریعه مخنیول او نور جرمونه. د کانګرس کمیټې ته به پخوانی امریکني وکیلان او نور قانوني ماهرین وړاندې کیږي. په دغه کسانو کې به یو د 1900 واټرګیټ او رونی اني شاهد او د هغه وخت د صدر ریچرډ نیکسن د پاره د وایټ هاوس وکیل جان ډین هومي. د کانګرس کمیټې وای گواهان به د مولر رپورت په ثبوتونو بحث کوي چې ګینی صدر ټرمپ به اکثر لا په تفتیش کې خندان جوړول. د کم په وجه چې د امریکا استخباراتي ادارو په نتیجو باندې باور نور مضبوط شو چې روس د 2016 د امریکا صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې په دې نیت چې ټرمپ صدارت ته ورسي. دینه پس بعد شروع پورس د کانګرس استخباراتي کمیټې هم یو اورونه کوي. دغه کمیټې ته به بیا رابرټ مولر وړاندې کیږي او د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې یا اف بی آی پخوانی مشران به هم اوریدل کیږي. دغه دوانو کمیټو مشري به ډیموکراتس کوي. ډیموکراتس ځان لا په دې معاملہ په یو رائے نه دي چې د مولر سره څنګه معاملہ وکړي شي. مولر د کانګرس کمیټې وړاندې د بیان یا سوال جواب ورکولو نه انکار کړي په دې یره چې د سیاسي ګټو لپاره د هغه نه فائدہ اخستې کېدې شي. خو ډېر ډیموکراتس په دې یقین دي چې مولر ته د رپورت په حق لا خلکو ته د خپل موندنو وضاحت کول پکار دي. ډیموکراتس په دې هم غور کوي چې کانګرس کمیټې ته وړاندې کېدو لپاره دی رابرټ مولر ته قانوني پیغام ولېګل شي. د مولر رپورت په حق لا زیات نه زیات معلومات ترلاسه کولو د دغه کمیټو کوششونو مخې ته دوه خندان دي. یو د صدر په حیثیت ترامپ ته ترلاسه خصوصي حیثیت او بل دا چې مهمه گواهان هم بیان ورکولو یا نور دستاویزات جمع کولو نه منې کړی شوی. بلخوا په سپیکر نانسی پلوسی هم د ډیرو ډیموکراټانو لخوا فشار رو پرو زیاتیږي چې د ترامپ د مواخذې د پاره د یو عمل شروع کړي. خو پلوسی په دې حق نه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
ورلد کپ 2012 نړیواله سیالۍ په برتانیا کې روانې دي. په دې کې تیر ورځ چې کومې دوه مهمې لوبې شوې په دې کې یو لوبه افغانستان کړې وه د نیوزیلند سره مقابله وه، بل لوبه شوې وه د انګلند د بنگلاديش سره مقابله وه. د افغانستان په لوبه کې په دې لوبه کې نیوزیلند خپل دریم لوبه د افغانستان خلاف په لوبغاړو ګټلې ده. د دې لوبې ټاس نیوزیلند ګټلې وو. افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. افغانستان ټوله لوبډله په 1.1 اوورونو کې په 1.2 جوړولو منډو جوړولو سوځېدلې وه. د افغانستان لومړی لوبغاړی یا سر بیټسمنانو په لومبو لسو اوورونو کې 1.3 منډې جوړې کړې وې. حضرت الله زازی د سوځېدو وروسته د افغانستان نور لوبغاړي په میدان کې ټینګ شوي نه وو او په یو بل پسې سوځېدلي وو. په یو وخت کې د افغانستان منډې بې دستاوانه 1.3 خوې او بیا د ویو رنزونو په وخت کې 1.5 وي او بیا د وو لوبغاړو په رنزونو په وخت کې 1.4 لوبغاړي سوځېدلي وو. د افغانستان لخوا حشمت الله شاهدي تر ټولو زیاتې 8.5، حضرت الله زازی 1.4، نور الله زدران 1.5 او آفتاب عالم 1.4 منډې جوړې کړې وې او پاتې نور د 1.5 کمی منډې وکړې. د نیوزیلند لخوا نشم تر ټولو غوره بالینګ وکړو، 5 لوبغاړي وسوځول. د نیوزیلند فرګوسن 1.4 او ګرینډ هم 1 وکټ اخیستلې. د 1.2 منډو په هدف کې د نیوزیلند لومړی وکټ هم ډیر زر وسوځېدو او مارټن ګپټل بې د سمنډو جوړولو وسوځېد. خو دغې وروسته د نیوزیلند کپتان ویلیمسن او ټیلر خلوب وکړه او د لوبې ګټه یقیني کړه. بلې خوا ته بنگلادیش خپل ټاس وګټه او انګلند ته د لومړی بیټنګ بلنه وکړه. د انګلند لوبډله چې پر روان نړیوال جام کې تر ټولو غوره لوبډله ګڼل کیږي نن یو وار بیا خلوب وکړه. د انګلند اوپنرانو د 1.28 پارټنرشپ وکړو چې پکې جانی بیرسټو 1.5 او جیسن روی 1.35 منډې جوړ کړې. دغه اوپننګ پارټنرشپ وروسته د نیوزیلند پاتو لوبغاړو هم غوره بیټنګ وکړو او بټلر کپتان این مورگن پنځدیرش، جی روټ یویش او پلنکټ اتویش اوویش منډې جوړ کړې، او بنگلہ دیش ته د ګټې لپاره درې سوه اتاویا منډو هدف ورکړو. دا د نړیوال جام په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې وې. اوس درته زه دا وایم چې په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې انگلینڈ چې دی هغه خپل لومړنۍ لوبه د ساؤت افریقا خلاف ګټلې وه. افغانستان تر اوسه پورې درې لوبې کړې دي، درې وړ لوبې بایللې دي. پاکستان تر اوسه پورې درې لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې ده، یوه یې بایللې ده، یوه سر په سر شوې ده. نن په دې ټورنمنټ کې تر ټولو اهم لوبه چې ده هغه د آسټریلیا او د هندوستان د لوبغاړو ترمنځ کیږي، او دا په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې د دواړو طرفونو نه تر ټولو سخته مقابله ګڼل کیږي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوې دي پای کې یو طرف ته ډېره ښه لوبډله او بل طرف ته کمزوري لوبډله وه. خو دا ځل آسٹریلیا او هند دواړه د سر لوبډلې یا یو شان هم پله لوبډلې ګڼل کیږي، او تمه کیږي چې ښه لوبه وشي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډیبا د سحر په خیر د دې خبرونو د برخه د ځکه پای ته رسی. ماخام شپږ بجې به یو ورګه زمو همکاران د تازه خبرونو خبرونو مرکو سړونو سره ستاسو په وړاندې راځي. سوله څوک به هم په دې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي، چرته زه مو هلته به تاسو تازه خبرونه او مرکه اوریدئ شئ. نن د ډیو ریډیو د سحر په خیر د خبرونه کې زمونږ ټکنیکی همکاران وو کیت زینب عبدالرحمن، زمونږ د بیبشیرین خبرونه همکاران وو منزه شهید بختور شاه، پروډوسر وا کلسم کاکړ، او د دې خبرونو د خبرونه پروډوسر وا سمینا احسن. اوس درنه زه د دې خبري خبرونه کوربه رحمان بندر اخلم، اجازه خپل خیال ساتئ.